دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی به حمزه بوریوال کاکړ درته هر کله وایم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې پاړه یو شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو د خبرونی په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه هم لرو خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي
خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده. د سویلي وزیرستان کوټکې سیمه کې په ماین چودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري او له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده. یونیسیار د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د سند پولیسو ویل په تیرو دوو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. د سند د ګوټکي خار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماښام مشال لیډو ته وویل گرفتاره کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې لرلې. نوموړي زیاته کړې چې د افغان کډوالو پر ضد مقدمه جوړه کړې او هیواد تستنوي. خو په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی بیگا مشال لیډو ته وویل په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد تستانه کړي دي. نوموړي وویل د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د سویلي وزیرستان کوټکې سیمه کې په ماین چودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. په مظاهره چانو کې 25 هغه کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چودنو کې ټپي شوي او معذور شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاکه کړل شي، مالی مرستې دې ورسره وشي، ملازمتونه دې ورکړل شي او په چودنو کې وژل شوو ته د شهدا پیکیج ورکړل شي. په دغه اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویل چې حکومت د جنگ ځپلو خلکو غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی.
د لره لره نه خلق راوون دی، مزورون راوون دی، هر چا وا حکومت استرګې دی او په دیکش 15 ورځې سول انتظامی چې کیمادو دغه وغوښتل چې میږي نشلا دغه خبره حال روبوسی.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر خالد اقبال وایي د ماین چودنو ځپلو سره بعد د حکومتي پالیسۍ د لاندې مرسته کوي او دوی ته د ملازمتونو ورکولو لپاره بعد صوبایي حکومت ته سپارښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو وروسته د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دی. وزارت بیګا د اقدام پر داسې مهال کړی چې د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په 1401 خالص او کوی د قبایلي زلو پر ځای د خیبر پختونخوا د نورو برخو کسان ګمارلې دي. خو د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې ټاکنې یې د قابلیت پر اساس کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د قبایلي سیمو د خلکو او فعالانو غوښتنو ته په کتو یې د نرسانو او طبي عملې د ټاکنو بهیر ودرولی دی. له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر لاړل. د افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای سه د پاسه یو ونه وروسته لومړی پرواز وو. د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یوه بیلګه بلل کیږي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 300 میلیون پورې کسان به واکسین کولو ته وهڅوي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکي ډیلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیون هغه امریکایانو نیوکې وکړې چې تر اوسه یې واکسین نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې په خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په هسپتالونو کې بېسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو دي چې واکسین شوي نه دي. بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر سلو زیات کسان پکې کار کوي باید ټول کارکوونکي واکسین شي او یا به هر ونه د وایرس لپاره ټیسټ کوي. دا د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست خبرونه درته شاهین ابو نری وړاندې کول. د پاکستان د سند صوبې پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې د صوبې په بیلابیلو شهرونو کې تر ډیر زیات افغان کډوال نیولې. پولیسو ادعا کړې چې د کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی شار انتظامی مشر عثمان عبدالله پرون مشال ریډیو ته ویل چې په گرفتار کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دېرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. پولیس دا لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سند ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پرس شوي او لدی وروستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسن کې میش او راتلون کې ټولو افغانانو پاړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په 18 په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سن کې بارډرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید اوچارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته په ځانګړې توګه کراچۍ تراشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پولا بند ده او هیڅوک نشي راتلی. خدا زمنګ لپاره ډیرا مهمه بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه ګاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي نو هغوی پهله هم د افغان کډوالو خدمت کړی وو، هغوی ته مېلمستیا ورکړی وه. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډېر زیات شمیر کې بې کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي، انسرټن دي. نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، سور جوړاندې د بلوچستان په بیلابیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو. بلخوا د 1300 ورځو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره لسګونه کسان ایستلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دي او راتلونکي اونۍ به ورڅخه نور پروازونه هم وسي. یو شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واک ټینګېدو وروسته په خطر کې ځان احساسوي غواړي چې له نړیوال پروازونو پیل سي او دوی له هیواد ووزي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د اگست په 10 له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستان وځي. تر دې وړاندې تیره میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر لاري له افغانستان ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تک را تک تقریبا درېدلې وو. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د ډیرلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس غلام جیلانی وفا وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره هره الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله من یم چې راتلونکي هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کی.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاری برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې ګرلسې امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالو ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدار اسوبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو او ری دیشه.
د پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتي چې د افغانستان لپاره د هغه هیواد د تګلاري پاړه دی په پارلمان کې بحث وسی. تر دې مخکې د اپوزیشن یو شمیر نور ګوندونو هم ورته غوښتنې کړې وې، خو شنن کې پر دې موضوع جلا جلا نظرونه لري. ځینې یې وایي د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره پوځي اداره استبلیشمنت جوړوي او په پارلمان کې به په دې اړه بحث نتیجه ورنه کړي، خو نور بیا وایي چې پر مهم موضوعاتو د تګلارو جوړولو لپاره د پارلمان ترڅنګ د نورو دولتي ادارو کردار هم مهم دی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلی حکومت د افغانستان په اړه خپل تګلارې د بحث لپاره پارلیمان ته وړاندې کړې. بلاول بټو زرداری د ستمبر په اتمه په ملتان کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حالات په پاکستان ژور اثر لري او پکار ده چې حکومت د دغه هیواد په حق له پالیسی جوړولو لپاره پارلیمان په اعتماد کې واخلي. له دې وړاندې د پاکستان د حزب اختلاف ځنو نور ګوندونو هم له حکومت غوښتنې کړې چې د افغانستان په اړه تګلارې باندې په پارلیمان کې بحث وشي. خولیکوال او سیړون کی زاهد حسین په دې حق له د ستمبر په نهم مشال ریډیو ته ویل د فکر نه کوي چې په دې حق له پارلیمان کې بحث وشي او یا هم ګټوري نتیجه ورکړي.
په عام توګه د ملک پر مهمو مسلو په پارلیمان کې بحث ضروری وي چې په صلاح او مشوره د ملک په ګټه و پالیسی جوړ شي. خو زموږ په ملک کې دا روایت نشته. بل اوس هم اپوزیشن ګوندونه په دې لړ کې په متفقه دو کې ځاګ نه پورته کوي. زما په خیال دوی په هدي چې په پارلمان کې د افغانستان په اړه تر ممکنه بحث وړاندې مقتدرو ادارو پالیسی جوړ کړي او عملي کړي ده.
د زاهد حسین په وینا زیاتره اپوزیشن ګوندونو هم د خپل حکومتونو پر مهال د دې ډول حساس معاملاتو په اړه په پارلیمان کې د بحث نه ډاډه کړی ده. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونو تل هڅه کړې چې د بهرنیو تګلارو جوړولو لپاره په پارلیمان کې بحث وشي او د دوی په مشوره تګلارې جوړې کړل شي.
په تور باندې دا ویل کېږي چې پاکستان کوم خارجه پالیسي ده هغه عموما سیاسي خلک نه جوړي او خصوصا د پاکستان افغان پالیسي چې هغه سیاسي خلک یا سیاسي حکمران نه جوړي بلکې هغه چې د پاکستاني اسټابلیشمنت جوړي. کوشش خو به هم سیاسي پاکستانونه کوي همیشه دې لپاره کنه چې سیاسي پاچا دې دغه فیصله ومني چې پارلیمنت چې چا ووټو راغستي دا خو یو تیل دی یو چې توجیت دی یو ستګل دی د سیاسي ګوندونو او د پلیټیک اسټابلیشمنت منځ کې روان وي. همیشه اکثر پکې اسټابلیشمنت چې دی
خو د دفاعي چارو سیړونکو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د نړۍ په پرمختللو جمهوریت نظامونو کې هم د حساسو او دفاعي نوعیت په مسلو د پوز او دفاعي ادارو مشوره مهمه ګڼل کیږي. نو موړي دا تاسو هم رات کړ چې ګنې د هیواد په بهرنیو پالیسیو کې د پارلیمان فیصلې نه عملي کیږي.
ځینې داسې حقایق وي چې کېدای شي د پارلمان غو ته پته نه وي هغه باندې خبرول خو ضروري دي. لیکن بل طرف ته یو پالیسی جوړول هغه کې د حکومت ټول ته یو طرف ته اسټابلیشمنت امریکا کې هم کېږي برتانیا کې هم کېږي چې د پندکان خپل یو رائے وي د سټیټ ډیپارټمنټ خپل یو رائے وي او د کانګرس خپل یو رائے په رائے چې یو ځای شنو وي چې د پالیسی جوړوي دا نه ده چې ټول د یو طرف ته باندې لیکيږي او دا غي پرمنځ باندې چې د کوم د ملک د مفاد لپاره دی. نو دا په پاکستان کې هم د اصول دی په کډې کې څو کوي چې زموږ اورینو چې اورینو نو به
دا یادونه دا چې سږ کال د اګست په 13 په پینډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د قومي دفاع په حق له د هیواد د سینټ او قومي اسمبلی د کمیټې وغړو ته د افغانستان په اړه تفصيلات ورکړل شو. په دې کمیټه یو کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي شامل دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې په روغتونونو کې دی د هغو ضلعو نرسانې او روغتیایي کارکوونکي وګماري. دوی دا غوښتنه بیګا پر داسې مهال کړې چې د روغتیا صوبایي ادارې پر 401 څوکیو کسان وګمارل، خو تر انکادونو وروسته یې دا بهیر وځنډاو. پر صوبایي حکومت تور پورې سوی چې پر یادو څوکیو د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نرسانې او روغتیایي کارکوونکي ټاکلي دي. د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا په بیان کې ویلي چې ګمارنې قابلیت ته پکتو کړی دی. تفصیلی د غلام باوس په ریپورت کې وو.
د قبایلی زیلو د ځوانانو د تنظیمونو او نورو مدني او سیاسي فعالانو لخوا د صحت په محکمه کې د قبایلی زیلو لپاره د نرسانو په برتی کولو کې د قبایلی زیلو پر ځای د سوات او ملکن ډیویژن د نورو زیلو نه د زیاتو نرسانو د برتی کولو په اړه د نیوکو وروسته د صحت محکمه په الحال د برتی دغه عمل ودرولې دي. په دغه لړ کې د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د زمشوي زیلو د ځوانانو د تنظیم مرستیال مشر ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دی د دې خبرې پلټنې وکړي، غنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کوي.
قبایلی ځوانانو سره او خصوصا په فټ اصلاحاتو کې مرجر نه بعد دا واده شوی چې کم پوسټونه په قبایلی سیمو کې راځي هغه که هر محکمه کې وینو هغه کې به ول قبایلی ځوانان میل فیمیل برتی کیږي. خو د بده مرغه چې کم اډورټایزمنت شوی و 450 پلس نرسنګ سټاف پوسټونه هغه کې نوټیفیکیشن شوی دی لوکل دی 25-30 کسان نور چې کم دی نان لوکل خلک اغستی دي. باقاعده صوبائی حکومت نه زدی مطالبه کو د دې وضاحت ته وکړي شي، انکوایری دی وکړي شي، فوري تور چې کم دی قبایلی سیمو خلق دی واغستل شي. کدا سی ونه شونه مونږ ځوانان به بیا په دې احتجاج باندې مجبور وو.
د قبایلی زیلو د ځوانانو لخوا د دا ډول نیوکو او سخت ردی عمل وروسته بیا تیر مخام د صحت د صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا یو ویډیو بیان هم خپور شو او هغه په دغه بیان کې دا تورونه رد کړل چې غنی د برتای په دغه عمل کې د اعلی وزیر یا نورو وزیرانو لخوا لاسوهنه شوې ده یا په دغه عمل کې د قبایلی زیلو دولت د حقونو وهلو هڅه شوې ده. خو تیمور سلیم جګړه وویل چې د قبایلی زیلو دولت د محرومۍ د جذباتو راپارولو په وجه دوی د نرسو او نرسانو د برتی کولو دغه عمل په الحال ودرولې دي.
آج سارے قبایلی اضلاع میں صرف 112 نرسز ہیں.
په ټولو قبایلی ضلعو کې دا وخت 112 نرسان دي. د دې 401 نوي پوسټونو لپاره 2422 کسانو درخواستونه ورکړي وو چې پکې 50% درخواستونه د ملکن ډیویژن نه راغلي وو او د برتۍ په دې عمل کې د اعلی وزیر یا د کابینې د کوم غړي لخوا هیڅ اثر نه دی پرې باسلې شوی. قومون د قبایلی ولست د جذباتو د احترام په وجه د عمل ودرولو. په صوبا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دا مسله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او وزیر اعظم عمران خان سره هم شریکوي چې د قبایلی زیلونه په سرکاري محکمو کې د خلکو د برتی کولو په لړ کې د وی سره د تعلیمي قابلیت او عمر خصوصي رعایت وکړي.
کوشش کوم په پاکیو صوبایي حکومتونو سره چې هغه د ډیډیرو میرټ واغنه یو جدا سیستم په طریقه باندې داخل کراولي. موږ به کوشش کوو چې د منیسټر سره کینو، عمران خان سره کینو، وزیر اعلی سره کینو چې دا تحفظات لري کوو، قبایلو له سہولتونو ورکو چې دا کوم د دې 461 دی 41 چې کوم جاب راغلی دی چې دا خالص مخلص قبایل الاواله.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې د زم کولو پر وخت په سپارښتنو کې ویلې شوې وو چې په را روانو لسو کلونو کې به قبایلی ضلع د بندوبستي ضلعو سره د برابرولو په هدف په بجټ او سرکاري نوکرو کې یادو سیمو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315، او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورسئ. د پاکستان نومیالی خبریال ریملا یوسفزئی د 18 کالو په عمر کې مړ شو. د نوموړي کورنۍ مشال ریډیو ته وویل چې یوسفزئی د سپتمبر پر 9 د اورپیش ناروغۍ له کبله مړ شوی. د ریملا یوسفزئی جنازه نن کیږي. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو او له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان او سیمې په اړه خبرې لیکلې کړې وه. ګلایاز د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زم هلته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې سیره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزئی په 1945 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړي له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزئی له 1949 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړي له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزئی یو له هغو خبریالانو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللې وو. نوموړي القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزئی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزئی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. دویل رحیم الله یوسفزئی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله سیب ډیر بردبار سړی وو. باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو خو رحیم الله سیب یو عجز مزاجه سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره وګورو نو رحیم الله سیب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دیتا په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره بزدا وایم چې رحیم الله سیب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله سیب نه د اغي چکم سبارډینټس مون ویلې شو یا د اغي د لاندې چکم خلک کار کوي نو په زیاده دي چې اغي د دنه یریدلی وي د اغي د سره د احترام رشتہ و. رحیم الله سیب به هر څوک چې د سره ملاو شنو د به اغه میل ملاب بد داسیو د د خبرو انداز بد داسیو یعنی دمر په عجزه سره دمر په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله سیب عزت کول یعنی شروع کړ د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک زیاته کړه یوسفزئی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلی تر وسه پوری هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسفزئی سره کار کړی. شمیم شاهد له یوسفزئی سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړې وای یوسفزئی د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسفزئی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
شرکت پاکستان واحد جرنلسٹ شیشی سره برخت یو مدا یو ډیر غټه پیخه و زمونږ په نظر کې دا یو بیا چې کله مونږ کابل ته لاړو نو دا د تورخم په دی
لاره باندې جګړه ډیره سخته شوه او ریمولا صاحب چې کوم دی زو دلته کومه تقریبا ولس تل سره یو ځای تیر کړی وي او هغه جنگ ډیر وګت شو نه بیا زه په هند باندې رالم او هغه په کابل کې پاتې شو او اصل کابل نه بیا مطلب چې موږ به مختلف رپورټنګ کوو د لوی جرګې رپورټنګ وکړو هغه وخت د ډاکټر نجیب وو چې کوم وزیران یا چې کوم خلک وو د هغې سره مبارکې شریکې هم کړې وې او بیا چې زه رالم د هغې نه وروستو ریمولا صاحب د ډاکټر نجیب سره هم یو غټه مرکه کړې وه او هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړې وه هغه وخت کې هغې د مسلم اخبار کې کار کاوه
شمیم شاهد زیاته کړه رحیم الله یوسفزی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول رحیم الله یوسفزی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړی وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسپا پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز با لا شاهین بنری څخه وو
ټولې مشهده دی وخت مهم خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه خوده ده یونیسیار د غوښتنه تر غوږ ورسټو کړي چې د سند پولیسو ویل په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بلابلو برخو څخه د خزو او ماشومانو په ګډون تر ډېر شو زیات افغان کډوال نیولې دي د سویلي وزیرستان کوټ کې سیمه کې په ماین چودنو کې د مازور شو کسانو احتجاجي ناستا نن په 15 ورځ هم دوام لري په مظاهره چانو کې 15 شاه کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چودنو کې ټپي شوي او مازور شوي دي دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاکه کړل شي مالی مرستې دې ورسره وشي ملازمتونه دې ورکړل شي او په چودنو کې وجل شو ته دې شهدا پیکج ورکړل شي د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو ورستو د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دي وزارت بیگا د اقدام په داسې محل کړی چې د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په سلور سوا یو اتیا خالصو کوی د قبایلی ضلعو پر ځای د خیبر پختونخوا د نورو برخو کسان ګمارلې دي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي د افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای سره د پاسا یو ونه وروسته لومړی پرواز او امریکایي ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر سل میلیونه پورې کسان به واکسین کولو ته وهڅوي په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکو ډیلټا باندې لوجې پیښې په زیاتیدو دي
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورده چې شاین بنری وړاندې کوو او سم تاسو د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه وړاندې کوو لومړی د مشال انلاین خبرونه ده چې بشیر غواشي وړاندې کوي لاغه ورسته به تاسو د مشال ریډیو بل اونیزي خبرونه روشانه مستقبل اوري چې منور شاه به کوربوي نور ازي لومړی مشال انلاین خبرونه اورو چې بشیر غواشي وړاندې کوي
مشال انلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
سلامونه او خیچاره نن په مشال انلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادۍ د یو ټوکی په توګه کاروي زه بشیر غواخم او هله دا تاسو را سره تر پای دا خبرونه واورې زکه چې تاسو ته مو خوندور شیرونه او غټوري خبرې راوړې دي په شیر کې د پښتنو خزو احساسات له 1300 اتیو کلنو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته حسول د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایلو خو ملالۍ غیرت رابیدار کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې
کپ می ور کې شهیدا شوي
ملالی له وخت نه زده دوه پیړی تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې خزه وسم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمی د ستونزه نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکو یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مرد سالاري ټولنې محدودیتونه هم خزه مساوي پرمختګ ته نه پریدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډیرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالی د چپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې لیوی یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس په درته شل خبرې جوړې وي، خده چې په لاسو مې بنګړي نو.
که پښتو شاعری سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعری به مو خامخه اوریدلې وي. دا غي و کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خود شاعری لري د بیان ازادي الحق د ګټه خستنی د سفر آسان نه و.
چې کوم زیاته توجه ماته دنو هغه زما په دغه خزینه شاعری ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوې ما، د یو پر لپسې جدوجهد نه تیره شوې ما. خو خزه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې دنو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی، خو دلته کې شاعری هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقع ورکړی دی چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره داغې کم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بنای همداسې نشي کولای. د هغه په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوی کسی هم اوریدونکو ته نه یوازې بد ښکار نه شي بلکې واه واه پی وکړي. دا شعر هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزي، زما وجود ته خزي، زما جذبي ته خزي، د چا په کور کې لوريم، د چا په خور یادېګم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه واړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه واړم، وېم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل می وکړې، غیبی قوت می مل شوې، د جذبو دا وجود می په حرکت کې راغله، د دې وجود د کوره می یو څه پیدا کړې، چې یو پښتون ساوي چې انقلاب پلاروي د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث تا دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعری د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د غنو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسی شته چې و پیغلې خای په کلی کور کې په ډاډه زړه ونه شګړلې. خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حق داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانی چې د سیتا قاسمی په غږ ول شوی د شعر کې اخیسته. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی کې د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو لوجه خپل خبره په جار نشي کولای، نو شاعری ورسره د بیان ازادي د اوزار په توګه د خپل احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکوال او شاعر کلثوم زیب د ادبی لخر خال پښتونخوا مشرده. هغه وایي خزه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو لپاره خپل فکر واضح بیانول شي چې په عامه توګه په خبرو کې داسې نشي کولای. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې خزه په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتول شي؟
زمونږ د پښتني ټولنه کې خزه بند ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپل چې د خزې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغه یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغه ته لږ اسانه ده چې د خپل زړه اظهار هغه یو کې. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضي سیزونه داسې دي چې خزه کلاو په شاعرۍ کې هم دغه اظهار نشي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې دغه سلسله جاري، خزه ذاته نه ده، خزه خواهشات په زړه کې بندي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانی کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم زیب، تاسو د ادبی لخر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره لدې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغه کې بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ور کې هغه کې هغه ښځه حصه نشي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 45 به داسې چې په میدان باندې موږ تخکاری، او بیا په 45 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دوی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپل سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا دغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې د غزل مطلب دا چې راځه لاهو لاهو شاه د وسط تونګي دریاب کې، یو چغه کړه نار شاه د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کې مې رښتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال آنلاین اموریده چې بشیر غواش وړاندې کوله، او اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو بلی 19 خبرونه روشانه مستقبل ته راګرځوم. د دې خبرونه کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي، او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخ ته هیڅ پام نه کوي. ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي. بیا په عامه توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم تر څنګه سپورتس یا لوبې کول وخت ضایع کوي، او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبې کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکامه کیږي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم تر څنګه د ورزش او لوبو په اهمیت او ضرورت معلومات درکوو. د لوبو په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زمانم عبدالوهاب دی، زه د خیبر جلسې سره تعلق ساتم، او زما گیم چې کوم دی هغه اتلټکس گیم کوم، لکه مطلب زمونږ د پښتانه چې کوم دی هغه اتلټکس نه باندې نه پوهېږي کنه، نو زه ورته په اسان لفظونو کې ویل شعر زه لکه د منډې گیم کوم کنه. تعلیم جی زه لکه مطلب نه سیکنډري سکول نمبر ون جمرول نه کړی، اوس مې ایف اے د اسلامي کالج نه وکړه.
عبدالوهاب نه مو پوښتلی د لوبو یا گیمز شروعات یې څنګه وکړل؟
جی دا ما 2008 کې لکه فرست ټایم ما سکول نه سٹارټ کړی کنه 2008 کې. اتلټکس ته داسې لړم چې لکه موږ په سکول کې زبر ته ګورنمنت سکول خبره وکړم چې کوم نظام سي، وو زموږ ټیچر او هغه لکه تقریبا یو کال ټرایل وا غسل په سکول کې لږه مقابله یو کې کنه، نو هغه کې زما شوق نه کخ ما زمام د امید چې زم ان شاء الله دا ګیم کوم د خلکو نه مل غو کنه، خو خلکو ما ته ویل چې ما دا ځل نه بیا چې ما ته کوم بل کال بیا ټرایل کې دنه زموږ سکول کې والو کو دې فاسټیسټ لکه هغه ډیر خمنډ واهله، نو ما دا سوچو کو چې راځم دا ټرایل ور کوم، ما پکې ګټه ټول ټول ټرایل تکې نه سم چې ټرایل نور کو زه فرست شو هغه ټرایل کې بیا استاد بوت لم د سکول لیول ته کمپټیشن ده من چې دې ته بوت لم بیا وکړ ما لکار فرست کل سکول ته ما فرست چاسیر اور بیا لکه زمانہ ما دا چې شو چې سکول کې لکان او خو دې خو بس دې وژنه.
نو موړې وای تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په خطو غروانه ده، بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمیر کامیابیان ترلاسه کړی دي.
2010 کې بیا لکه ما فرست نېشنل لوبو په اسلام آباد کې څه کې خو لکه ما خپل کامیابیان شي کوم ما خپل کټګری کې مطلب لکه 19 کې په 21 کې دې کې لکه خپل کټګری کې د فرست ټیم خپل لکه ګول مې حاصل کړ خپل مقام کنه لکه ما خپل حاصل کړ په هغه کې دا د سبو په ساته یو ځای کې چې کوم د آرمی لکه جونیئر گیم وغه کې د آرمی جونیئر پلیئر زمو د واب دی مو اچ سی مو مختلف کوم ډیپارټمنټ شي دا وو ټول پلیئرز پکې وو د سبو لیول باندې ما چې کوم په بشاور کې 2008 کې فرست دغه شو او د بین سبای گیم تاغه کې لکه ما سلور اغسته او د کچا غټن زمو د تیاری نو زمو د اساس پراپرټ سو میډیسن یا اخو دی خو دا شو زمو ته نو یا کوم د شمال کې دا گیم پی جندم نو 2008 کې کوم سبای گیم چې سره تاغه کې سلور راغره
دا چې لوبې یا سپورتس د تعلیم په لار کې خن جوړېدل شي او کسنګه په دې پښتنه عبدالوهاب وویل
زما چې کوم تعلیم ما کو تر اوسه پورې ان شاء الله چې هغه ما په سپورتس باندې کړل لکه ما ته په اسلامي کالج باندې د اداره کې هغه کې ما ته اډمیشن په دې دغه باندې ملو شوې ده، په دې سپورتس باندې ما ته ملو شوې ده، ما چې په اسلامي کالج ټرایل ورکړ زه فرست ټایم ما نه مروت سي ډېر خوشاله کوم اسلامي اسلامي ډایریکټر چې بیا دې ټرایل مې نو شو بیا د انټرویو ټیم کې رااله دا اوس لکه جی سی یونیورسيټي نه ما چې لاهور کې کوم یونیورسيټي ده چاپ یونیورسيټي ده ما په خیال چې دا څه تقریبا لکه هغه مونږ چې مونږ ته ټیم د سبا گیم ته لاړو نو مونږ ته انته دا غي ډایریکټر ویل چې تاسو ما ته راځي لکه هغه مونږ کو ته چې را دال کال ما لپاره دل ته ما په کالج کې زما یونیورسيټي کې ما ته میډل اغستې شي نو په ما ته لکه دا خبره کړې ده چې اډمیشن ستال ته اډمیشن لکار ته بستان ته پری
نو موله هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچي په اوسګار وخت کې هم لوبوتا نه پرېږدي.
جی لکه وخت خپل ځان خبره ده تو کوم ماته لکه ډیرو خلک یاران دوستانو ماته دا خبره کړي کور کې مې مورید لیل مشرانو ورونو ماته چر د منډو له سره جوړیږي سبق وای او لکه زه به خپل ولست خپل کوم خپل لغه ته دا غو کوم کله چې بچی د سپورت نه مم نه کوي د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وي شر داسې فضل منډي ځا خو دي دادی خو دي نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نشي چې هغه دی حتی بازار سي کوم زه به ګولډ خلم نو ان شاء الله چې هغه به شي رسی به شي کا غزوان وي کا ماشوم وي غار څنګه ویني ان شاء الله چې هغه خپل مقام حاصل کړي نو دی لکه تعلیم ضروری دی دا نه چې صرف سپورتس ټیک ټاک سپورتس او انسان کې نو کم از کم چې تعلیم نو خپل لغل سټډي له مو خور کې ارسل و خور کې
عبدالوهاب د منډي په لوبا یعنی اتلټکس کې لوړ مقام تر لاسه کړي په صوبایي او قومي سطحې یو شمیر انعامونه او تمغې ګټلې دي وایي تعلیم بنیادی ضرورت ده د هغه نه پاس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولای شي په دې حق لا نور تفصیل هم اوریدل شي د یو لاندې د مینا پاس
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د تعلیم ترڅنګ د لوبو یا سپورتس په حق لحال درکو. که څه هم تعلیم د پرمختګ یوازینې وسیله ده، خو که څوک د زده کړو ترڅنګ په سپورتس کې دلچسپي لري او ښه لوبغاړی جوړېدای شي، نو هم خپل مستقبل روخانه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په دې ورستیو کې په بیلابیلو لوبو کې خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانانو نوم کټلې دي او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلې لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پېښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی. نوموړی د ځان په حق لوای
یره جی زه خو بس په اوتی کې رالوي شوی ما وصل ته کې بم کله اکیکو لا کله فوټبال کوچ څنګه بلا ورک پر نه دا شانتي بلا کو کې دا گیمونه شروع شو کو دا اکی ټورنمنت وا او شو ورک نو موږ بیا اکی طرف تلاړو چې دا فوټبال براره فوټبال طرف ته بلاړو دا سی بم کبډي کو لا دا سی بم کرکټ کو دا سی میرا ډری بم کو لا شټی رن ټایم کو لا خو بیا دا یو شو چې زه کرکټ کې بس پدنې شو قدرتي تور سره خو ما چون کې وړکوالی نه گیم سره اومنو بس کرکٹ کے ذرا خومنو یارو رو په مزه مزه مردان تا یونس سٹیڈیم تر اعلی ملتان نو یو کلب کے کرکٹ شروع کو بس یارو رو دا سی راتلم نو بس اسلامیہ کالج او تر په خور او تر پاکستان په لیول باندې مختلف گیمونه ټورنمنټو کې سوال شته.
په دې پښتنه چې د لوبو لوجه دې په تعلیم سره اثرات غورځېدلی او کسنګ علي هوتی وای
سبق غوښنو زه نن ځان پدې ډېر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په ځوانه ماته کم عزت ملو شو هغه ماته په سبق کې هم ملو شو ځکه د اسلامي کالج تاسو په تر هغه مېرټ په ټولو صوبه کې ډېر هاي او د سپورتس په بنیاد باندې اعلان کې ماته په کور او علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه او سبق شوم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی او د سپورتس په بیس باندې د اسلامي کالج په اداره کې زه ماته ایڈمیشن ملو شو.
نوموړی وای زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خو یو د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نوي
یلا سل کې جديد دي کې د ټولو نه هم لږه چې دي اغه مور او پلار دي اغه د کور والي دي چې اغه ماشوم او اغه ته بیا خوش قسمت اغه دي چې اغه ته د څه کوچز ملو شي چې اغه ګايد کوي چرې او سړی او واړی چې راځي به سبق هم ویم او زب کرکټ هم کوم نو اغه بیا جاری ساتلی شي دا څه دون اغه ګران خبره نه کولی شي زکه چې زموږ ډېر کسان دا سیدی مون سره په اسلامي کالج مثال بدل لرکم چې نن زموږ اسلامي کالج کې دا سټوډنټس چې هغه په کیم سی خیبر میډیکل کالج په انجینیرینګ یونیورسيټي کې په لم یونیورسيټي کې سبقونه وایي او هغه ډېر خپلیرانو خ کرکټ ټیم کو په سبق کې هم خو نو دا هیڅ خبره نه ده خو کو دا نو دا یو الګ یا دا د ګایډنس کمی وي چې هغه بس ګاید کوي نه صحیح او یا بل الګ خپل سبق سره شوق نه.
علی هوتی وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي. په سناس ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت ده.
یو فلسفي دی دغه وای چې تاسو هسپتالونو روان کې ګرونونه آباد کې ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحت مند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زده چې روان کول لپاره نن سبا تاسو ګوره د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل متوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه چې څوک یو ګینټا خپل وجود لنه ورکه یغه واک نه کوي یغه رننګ نه کوي ایکسرسایز نه دغه به جون نشي تیرول.
علي هوتی د کرکټ لوبغاړی د اعلی تعلیم کوي او په دې نظر ده چې د موجوده دور ترخه د انسان لپاره د بدني هلو زلو موقع کمی کړی دي. په کار دي چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو غنټه ورزش کوي. رحمان خان د هاکي لوبغاړی دی او دا مهال په 12م جمعات کې زده کړې کوي. مشال ریډیو توای
زه اصل کې جمرود خبرې جن صفر تعلق ستما او خپل ابتدایي تعلیم چې کوم دی هغه ما جمرود کې حاصل کړی ګورنمنت هاي سیکنډري سکول نه او اوس زه په شاور کې پاتې کې ما هم تما سپورتس کو هټي کې ما ټرایلز ورکو سکول کې نو هغه نه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو هغه ویل تما کې تلې شي لکه نو هغه نه پس بیا الته چې کوم دی فیسیلیټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نو نه بل څه نه دا شي خاص پلیرانو چې مطلب الته مونږ ته هغه مطلب گیم کولې ویټیو څو خولې کنه نو اړینه پس بیا زه راغلم په پېښور کې پېښور کې زما ماما دي نو هغه سره زدل د پاتې کېږم هغه نه پس بیا دلته پېښور کې ګیمو کومه یونیورسيټي کې ګیمو
تر دې وخت یې سمره لوبه کړې ده. په دې پښتنه نو موري اویل
ما پشاور گراؤنڈ کے پشاور اکیڈمی کے ماں گیم کوال تھا پی ایچ ایف اکیڈمی تھا آگے کے ماں گیم کوال کے سلیکشن شیڈول کے منہ تمہانا وظیفہ ملا ملا ہوا 2000 آگے نہ پس دیا ماں پشاور بورڈ نہ ٹرائلز ورک کروا آگے کے لاڑا ماں او انڈر 16 کے دخپل فاٹا کیپٹن پاتے شو ما انشاءاللہ راتن کے وقت انشاءاللہ قومی ٹیم تے ارادہ انشاءاللہ چ ال ٹرائلز ورک آئے کیو شو انشاءاللہ
رحمان خان گلہ کوي چې حکومت د هاکي لوبي او نوي لوبغاړو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي چې لوجي نوي کولتا پر ټیم کې د مخ کې تللو موقع نه ملاويږي
دا ټول لکه فیډریشن باندې ډیپند کوي هغه چې مطلب دا سي نوي کول لپاره لکه ایونتس نه کا دو کې نوي نوي ماشومان نشي خپل صلاحيت او خي نو لکه دا سي ایونت پکار دي چې مطلب هغه نه خخ پلیران بهر شي هغه مخ کې لکه لار شي بیا مخ کې د ملک او قوم نوم چې کم دی هغه روخانه کې لکه دا فیډریشن لپاره پکار دي
د قبایلی سیمو زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کولی شي او که خلو بغاړې جوړ شي نو تر بلې هر نوکرۍ با زیات آمدن ولري رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
مشران دا وری ځوانانو ته چې دا د سر خپل ټیم خرابې دا سي زګه سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه دا سي فیسیلیټیز نه دا سي ایونتونه وي ته شو مون ته کم اس کم لک سي ایونتونه دا غشل مون لکه خپل کې یو لږ ځای کې چې مطلب مون مخکې تلی شو نو هغه باوجود لکه هغه ته مون بیا هم شنو شو ویل هغه باوجود پټ پټ مطلب مون خپل چې کم ایونت یې کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مون خپل کیریر وینو چې مطلب دې کې مون کیریر شتا نو هغه لپاره مونږ کا اپلای کوو نو هغه چې وی کنه هغه خو لکه مخ کې دا مخ ورته دا چې دا چې قسمه هلې زلې ورته نه دي شوې چې مطلب هغه کا دا شوې چې مطلب دا چې ایونتونه ورته نه کړ شي یا دا چې ریلو وکړي یا دا چې مخ کې ساده ژوند بس ساده وخت
رحمان خان د هاکي لوبغاړی دی په 12م کې سبق وای نو موړې دا نظر لري چې کڅوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي نو په کار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپل خوخه په لوبا یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروري حالو زالو نه ځان وساتي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
راشل قابل یار خو پام کوا راشل قابل یار